پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو درویشتو بېلابېلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون نه په پرانیستې لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون دی په خپل راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. دغه سازمان ځینې استازي وایي که ملګري ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي، د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت په اړه به نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا 8 کلن ماشومه مرسره و. د طالبانو حکومت تی چارواکي د دغې ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي، خو د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څنه دی ویلي. جزئیات به وړاندې هم واورې. د افغانستان او هند کرکټ ملي ټیمونه نن د آسیا جام په لوبو کې له یو بل سره مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له هند سره لوبه کوي چې خپله لوبه بیګا په پاکستان باندې په شارجه سټیډیوم کې وبایلله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لدی لوبې وروسته د افغان او پاکستانی مینوالو ترمنځ په سټیډیوم دننه او بهر اخوډب هم شوی دی. په بیګانۍ لوبه کې چې د پاکستان په وړاندې وشوه، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 16 اوورونو کې 130 اهداف وټاکه، خو پاکستان وتوانید په وروستي اوور کې یوازې د 4 بالونو په تفاوت دغه لوبه وګټي. په دې اړه هم جزئیات وروسته درته خبرو. د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکاچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی دی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، 10 تنه ووژل شول. نیول شوی کس مایلز سانډرسن نومیږي. د نوموړي د بل ورور ډیمن سانډرسن مړی د دوشنبې په ورځ وموندل شو. دغو دوو ورونو د یکشنبې په ورځ په ساسکاچوان ایالت کې 10 تنه ووژل او 13 نور ژوبل کړل. دا برید د اوسنۍ کاناډا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي ځواکونو یې د هیواد د شمال ختیځ په خارکیف کې 2 سیمې بیرته نیولې دي. زیلینسکی تیره شپه په خپله وینا کې وویل دا اونۍ د خارکیف په اړه ښه خبرونه لري. د زیاته کړه اوکراینیانو به ښایي د اوکراینی پوځیانو د فعالیت په اړه راپورونه کتلي وي. د په آزادو شوو سیمو کې د اوکراین د بیرغ د بیا راپول کېدو لپاره د جنګي عملیاتو په لړ کې د اوکراینی ځواکونو د مبارزو مننه وکړه. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کمیسیون نه د درویشتو بېلابېلو مدافع سازمانونو د غوښتنې په اړه درته راپور لرو چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم راپور اوري چې په غزنی کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. د افغانستان او هند کرکټ د ملي ټیم په اړه درته راپور لرو. همدارنګه بل یو کارپوه سره د افغانستان او پاکستان په بیګنۍ مسابقې هم مرکه خبره کړو.
د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمي به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آسمایي او له هند سره مسابقه لري.
د میدان وردګ ولایت د یو محصل لخوا متحرکه مصنوعي لاس جوړ شوی.
د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پارا سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول، هر څه منظم ترسره کیږي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو. اول مطلب ته د بشري حقوقو درويشتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون په یو پرانیستي لیک غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک کې د غنو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږي لیکل شوی او لاسلیکونه پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون دی په خپل راتلونکو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. دغه سازمان استازي وایي ملګری ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د وضعیت په اړه بنړیوال پام زیات شي. جزئیات له فیروز عزیز یاورو.
د بشری حقوقو او د خزو د حقوقو بیلابیل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسیون ته پیوستولي سرخلاصي لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د وضعیت د چیرلو لپاره دی یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې درويست بیلابیل د بشری حقوقو نړیوالو او کورنۍ ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي پکې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم وګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی په خبره د طالبانو لولوري له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعینو پر وړاندې ترسره شوي دي. دغه سازمانونو په دیلي کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقو او آزادیو څخه په بشپړ توګه محروم شي. د دیلي په یو برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقوقو له قانون څخه د ټولو اداسو سرغړونو څیړل چې په افغانستان کې د والو قوانینو لمخې د خزو وینجنو پر وړاندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوند معلوماتو او شواهد مستند کول، د سیمایزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورونو کسانو او ادارو پیژندل او پراتلونکو کې پر قانوني اجراءات پلیسي ټاکل شوی. د سپتمبر په 12 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون خپل یو 50 غونډه جوړ کړي او په دې ناسته کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. د غلاس لیکونکو سازمانونو ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو خپلواک کمیسون باید په دوامدار توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبر وي او بحثونه پرې وکړي. دوی د غشان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر او د ځنګړي راپور ورکونکو لخوا د تازه معلوماتو چمتو کولو غوښتنه کړې ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پر رڼا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمندي. په ورته وخت کې د سپتمبر په 8 نیټه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی به د محاکمو له لارې بشري حقوقو پلي کوي. په دې اړه د نورو ادارو او کمیسیونونو تشکیل ته اړتیا نشته. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غواګیاست د لشبګنې مدني صفه باندې خبرونه لرو. کولای شم دارنګ په آزادی رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د سار لو د مخام تر د نړیار ځکه چې استي د انټرنیټ لاري واوري. ورب شو غزنی ته حالت یو ځوانه میرمنه وجل شوې ده. دغه میرمن داسې وخت وجل شوې چې شاوخوا تکلن ماشوم هم ورسره. د طالبان حکومت چارواکي وایي چې دا خزه د شخصي ستونزو له امله وجل شوې، خو د غي کورنۍ تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په غزنی کې یو ځوان شزه وزل سوی ده. د امنیه قومندانۍ ویان ابو خالد سرحدي د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه شزه 13 ورځ ماسپښین د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د انتقام اخیستو په مخه وستل سوی او وژل سوی ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا ته کلن ماشوم هم ورسره وو، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. شاغلی سرحدي د دغه ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي او وایي دغه ښځه په داسې حال کې وژل سوې چې له امله یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته سوې وه او بیا په دغه بدۍ کې 8 تنه وژل سوي وو.
او د ښځه وستل سوې ده. د دې ښځې په سر باندې تقریبا له نن او 10 کاله مخکې بدۍ سوې وه. د دې ښځې په توسط باندې په دې ځای کې را واته نفر نور هم وزل سوي دي. دا ښځه په اصل کې د واغاز ده. نو د کوچیانو سره په سر باندې د دې ښځې ډېر جنجال او د دې خلکو اخیر جنبی مقابل وتوانېدل چې عینې ښځه وویلې. نو دا کیسه دغسې وه.
نوموړی زیاتوي وزل سوی میرمن اصلا د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې شاوخوا 10 کاله وړاندې غزنی مرکز ته د ځان ساتنې په مخه راکډه سوې وه. هغه زیاتوي قاتلینې له سیمې په تیښته بریالي سوي، خو سیمه ییز امنیتي منصوبینې د نیولو هڅې کوي. د دغه ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
بیگا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې لوبه وکړه. دا لوبه افغانستان د یوې وکټ یو څلور بالونو په توپیر باندې وبایلله. افغانستان 129 منډې کړې وې، 130 هدف ورکړ، خو پاکستان په روسي اور کې د لوبې بریا خپل کړه. البته داسې وخت کې چې یوازې یو وکټ یې پاتې وه، هغه هم وروستي اوور کې لوبه وګټله. نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي، په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په وروستي اوور کې پاتې 12 منډې په دې ډول پوره شوې. د متحده عربی امارات په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په ټاکلیو شلو اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوسیدو مقابل لوري ته 130 منډې هدف وټاکه. د هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د اکشن بی پورس په همدې جام لوبو کې د هند 102 هدف پوره کړی و، خو د دې سربیره پاکستانی لوبډله له افغانستان سره هغه څه ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوسیدلي وو او درېیمه برخه منډې یې لا نه وې پوره کړې. د لوبې تر 15 اوور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې 9 وکټې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپل لوبې د تاریخ تر ټولو ډېر رنزونه چې 44 دي له افغانستان سره وکړل او سر په سر یې په 19 اوور کې شپږیزې واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمي به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې پر ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوی لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوی بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پای لوبه به د یکشنبې په ورځ وي. دا لوبې چې ټاکل شوې وي په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدې. بیا تمه وه چې پروسږ کال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحد عربي اماراتو ته انتقال شوې.
و موردل چې افغانستان او پاکستان بیګا سره مخ شول په یو لوبه کې چې پاکستان بلاخره په وروستي اوور کې په سختۍ باندې د هدف چې دی 130 منډو پوره کړ. نن به افغانستان او پاکستان په بخښنې سره نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي. د افغانستان او پاکستان په لوبه کې بیګاڅه لانجی هم رامنځته شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان بولر فرید ملک د وکټې د اخیستو خوخیل منزله نو د پاکستانی لوبغاړي لخوا له لانجی سره مخ شوم. دارنګ تر لوبي ورسته هم د افغان او پاکستانی نندرچانو مینوالو ترمنځ په شارجه سټډیوم دننه او د باندې اخوډب شوی دی. په دې ټولو موضوعګانو باندې به د افغانستان د کرکټ د کورنی کرکټ له مسول او د کرکټ له یو کارپوخ غلی نظیم جار عبدالرحیم زی سره خبرې وکړو. جار صاحب کور موادان ټلیفون مو اخیسته. اول خو به دغه د بیګا د لوبي په اړه راته ووایي، څنګه لوبه وه، کلن راته ووایي.
السلام علیکم ټولو ګرانو اوریدونکو او تاسو محترمه ته. بسم الله الرحمن الرحیم. که فکر وکړئ بیګا یو داسې هیجاني لوبه وه سر کې چې موږ پایلو په داسې کار چې ګواکې موږ ډېرې منډې وکړو پر شت لاړ شو، خو د پریشر لوبو پریشر لوبو په دې و چې موږ لپاره ګټل لازمي او حتمي و. البته د پاکستان لپاره ګټل ډېر مهم ځکه و که هغوی بایللې وای دا چانس و چې ګواکې دوی د سریلانکا وبایل نو هغوی هم بې شاکه په وتلو، موږ خو په دې لوبو بایلل سره بې شاکه په وتلو سره لې چې موږ هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو. خو کله چې اصول نه هیڅ منډه وسلو ډېر هدف شو د فکر نه کوم چې چا د فکر کو چې افغانستان بلران دې دومره میړانه وخي او د هدف نه دفاع وکړي. په ټوله کې که تاسو فکر وکړئ پایل ډېر ښه وسو، د موږ توپچونکو فضل حق مخې سره بابر اعظم وسوځاوه، وروسته بیا چې هغو ودرېدل رضوان هم منډه نشي کولی، د راشد له خوانه وسوځېده، خو لنډه به ووایم چې تر اخره پورې ډېره په زړه
فکر کوم د خاغلی عبدالرحیمزی تلیفون بند شو، موږ بیا هم کوشش کوو چې لاغه سره رابطه برقراره کړو. البته لومړی پوښتنه غدا سې جواب کړی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره لدې چې کم هدف ټاکلی وو او یو سلو درش منډي کم هدف ټاکلی وو، خو برته د افغانستان د کرکټ بولرانو لاغه ډلې چټک بالر فضل حق فاروقي د خبره چې خلوبه وکړه، او وی کولای شو چې د پاکستان کپتان بابر اعظم اوټ کړی، تر هغه وروسته رضوان چې بل تکړه اوپنر وو د پاکستان هغه راشد خان اوټ کړ. برته له ښاغلي جار صاحب سره مرکه برقراره شوله. جار صاحب راسان به دویمه پوښتنې ته راشو، ستاسو ټلیفون بند شو. د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه، پروفیشنل یا حرفه‌ای له نگاه نه یې که دغه وشار به چې څه به کیږي اوس بالاخره؟
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران به په ځانګړې توګه پاس بالران چې هغوی یو خپل اګریشن لري، کله چې څوک په د شاټ وي او بیا د هغې وروسته سوزول کېږي یا سوځي، نو دی خپله خپله جذبه ښي او دا کنټرولوي هم نه شي. د خپله جذبه وښوده او دا د حق ده، سالم او مسلم حق یې ده د کرکټ د ای سی سي د ټولو په اصولو کې، خو په دې شرط باندې چې داسې بد الفاظ ونه کاروي چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډېر بد الفاظ چې دا ونه کاروي. اوس هغه خبرې موږ ته نه دي معلومې چې دوی خپل منځو کې سره څه ویلي دي، خو د آصف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دا راځي، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده، او تمه په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی حتم بغه دا سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کېږي آصف علي.
او د نندارچانو ترمنځ چې څه خوډه بشو دغه مسولیت خو بیا ټیمونو ته نه راځي کېږي نو بالاخره؟
نه، نندارچان خدا سي دي چې هغوی ډېر خپلواک دي، هغوی کولی شي حتی لوبغاړو تم ځینې وخت کې د سوي د ضرر رسولی، هغې مسولیت هیڅوک نه شي اخیستلی، هغه نندارچان دي.
او د نننۍ لوبې په اړه چې نن ماښام به هند او افغانستان لوبېږي، دوی دواړو ټیمونو لوبې بایللې دي، دوه دوه لوبې، څه فکر کوئ کوم ټیم تله درنه ده دغې لوبو ته په کتو باندې چې کړي دي؟ البته
د افغانستان لوبو ته په کتو سره که تاسو کتلي د افغانستان له هر چا سره داسې لوبې کړي دي چې هېڅ چرته نه داسې لوبه نه ده ګټلې چې هغه د یو طرفه واوسي، او له هېچا نه شکر الحمدلله په ایشیا کپ کې، او بیا په دغه کنډیشن کې له هېچا سترګه هم نه سوزېږي. زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغه ته رسولی شي چې په وروستي دوه توپونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان هم نه کوو چې هغوی بشپګیزي او دغه میچ د وګټي، هېچا هم داسې فکر نه کوو. افغانستان هر چا دا رقم سر خوګای جوړول شي ان شاء الله تعالی، دا هڅه به کیږي چې موږ باید لوبه وګټو، که موږ ته مهمه یې او کني موږ به دا هڅه چې موږ لوبه وګټو.
ډیره مننه کوم د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیم زای چې موږ سره مخابري وکړي او خپل نظر مو سره شریک کړي د کرکټ د لوبي په اړه.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر
14.9.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
واشنگتن موسکو تورن کړ چې په زور روسیې ته د لکونو اوکراینیانو انتقال جنگي جنایت دی. روسیه دا تور ردوي، خو یو شمېر روسی چارواکي دا مني چې ګڼ شمېر اوکراینیان روسیې ته ورغلي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو روسیه په دې خاطر په جنگي جنایتونو تورن کړ چې شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه اوکراینیان هغو سیمو ته په زور لښتولې دي چې د روسیې تر واک لاندې دي. واشنگتن په ورته وخت کې د ملګرو ملتو چارواکي هڅه ولیدي چې نړیوال د دغو اوکراینیانو له کمپونو څخه کتنه وکړي. ماسکو دا تور رد کړی دی او وایي چې په میلیونونو اوکراینیانو په خپله خوښه غوښتي دي چې روسیې ته ورشي یا د روسیې تر واک لاندې سیمو ته ولیشتي او هلته په خپله خوښه آزادانه ژوند وکړي. په ملګرو ملتو کې د متحده ایالاتونو استازی لیندا توماس گرینفیلد د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته پرون وویل چې روسیا او د هغې نیابتي ډلې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر د چارواکو له لوري د څارل شوې پروسې په ترڅ کې د وحشت سبب شوي دي. نوموړې زیاته کړه چې په زور له اشغال شویو سیمو څخه د اشغالګرو سیمو ته د خلکو انتقال جنګي جنایت دی. د متحده ایالاتونو استازی دا هم وویل چې د روسي چارواکو په شمول سرچینو دا منلې ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، له 900,000 نیولې تر 1,000,000 او 600,000 پورې اوکراینیان د کرملین یا د اوکراینی بیلتون غوښتونکو له لوري روسیې ته لېږدول شوي دي. په ملګرو ملتو کې د متحد ایالاتونو استازی زیاته کړه چې یوازې د جولای په میاشت کې 1,300 ماشومان په زور له اوکراین روسیې ته انتقال شوي دي. د اوکراین په لوهانسک او دونیسک سیمو کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي له 2014 کال راپدې خوا له اوکراین څخه د خپلواکۍ د اخیستو لپاره جګړه کوي. پر اوکراین د فبروري په میاشت کې د روسي له عمومي یرخل را پدی خو پدی سیمو کې روسانو واک خپل لاس پوسو ته سپارلې او دا خبره ورکړې ده چې پدی سیمو کې به ټول پښتنه وکړي چې دوی غواړي له روسي سره یو ځای شي کنه شي.
ل خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاست ویم. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قومندانۍ په دې ښار کې د سوالګرو د ټولولو پروګرام پیل کړی، خلک د طالبانو له حکومت واړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او یو مناسب کاروبار ورته برابر کړي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران د همدې اونۍ سه شنبه په ټویټر لیکلی، کوم سوالګر چې بایومټریک شوی او بیا یې سوال کولو ته مخه کړي له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویان خالد زدران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبه له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومټریک شوی که بیا په ښار کې د سوال کولو په حال کې ولیدل شي نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي، خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینه برابرې کړي. د کابل ښار دو تنو اوسیدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
د مجبورین کې دې د بي وسنې کې دې 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 کې چې خلک بیکار دي، ډیر بیکار دي، ډیر پریشان دي. یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا باید څو کې څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي. خامخا مجبور دی چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه وو، نو هیڅ شی نه وي، گدایي کوي.
دولت یې لرو چې خلکو ته کار پیدا کړي، روزګار پیدا کړي، چې خلکو خپل گدایي وکړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل سوال کولو ته مخه کړې ده. یو تن سوالګر تیمورشاه:
من بیکار شم، کار نه باور بکنیم،
بیکار یم، کار نشته، دوه ویش ورځې سر په سر لاړم، هیڅ کار می پیدا نه کړ، نو اوس څه سوال کوم؟
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د سنبولې له 12 متر دې دمه د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 2340 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2109 مېرمنې او 655 ماشومان دي. د دې خبره د دغه شمېر سوالګرو په منځ کې 955 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګرو. د طالبانو حکومت وايي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کیږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي، دوی بایومتریک کیږي، وروسته یې پاړه څېړنه کیږي، د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کیږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کیږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګست اوس به ورشو میدان ورداګو ته. په میدان ورداګو ولایت کې یو زده کړیال یا محصل متحرک مصنوعي لاس جوړ کړی صابر د غراز ادا کوي چې لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 50 اختراګانې کړې دي. لدی سره مال د هیواد د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روغتیا په برخه کې د غراز اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د برښنا څنګه یو زده کړیال توانېدل دي چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي. محمد صابر وای د غلاسې د معلول کس لاسبي جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقيقي لاس پتوګه کار کوي. محمد صابر صبر چې د میدان وردګو ولایت د جغتول سوالي وسیدونکو دي تازه شونځي پای ته رسولې او د غزنی پونتون د برښنا انجنیري څنګ ته بریالي سوي دي. دی وای دغه متحرک مصنوعي لاس په یول سرځو کې د 1500 افغاني په لګښت جوړ کړي.
دا لاس دی د عصبي سیستم سره وصل کله چې عصبي سیستم امر کوي چې ته د لاس په حرکت راشي نو دغه وجه د حرکت پرې داړه نه لري دا د ذهن په هیڅ پرې اړه لري په چیرته ز لاس داسې ونی سم او حرکت ورکم هغه لاس هم حرکت کوي د عصبي سیستم په هیڅ پرې
صابر د غراز لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 50 نور اختراعګان هم کړی دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري
په دې سربېره ما نور 50 اختراعګان هم کړی دي چې په کې سالوخت دانی مکمل دي او لاس دانه د اقتصادي مشکلات له امله په نیمای کې پاتې
لږې سره مهاله د میدان وردګو ولایت د عامه روغتیا ریاست مسولان وایي چې د روغتیا په برخه کې د غراز اختراعګانو ارارخیز ملاتړ کوي د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراکوای
یعنی د میخنه د سیم نه د استفاده کړې ده او داسې ماشین یواله جوړ کړې ده چې د هغې په واسطه باندې د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پارا سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم ترسره کیږي آن تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص وبسته کړه د نوې مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بسته کار شروع
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبدالصبر وایي چې په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی یې د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 50 اختراعګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1980 کیلو هرتز اوریدلای شي
ازادي راډیو ته واګستو سمله فريدي سيال او روچي د افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې سراغلي
د بشری حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر هغه راپور ته چې روانه اونۍ خبر کړي په اشاره په افغانستان کې د بشری حقوقو څخه په روستیو سرغړویو لیکنه خبره کړې ده د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې دا راپور د طالبانو تر کنټرول لاندې په 2020 میلادي کال کې د سوې استفادو او سرغړونو یو لیست او دا چې د افغانانو پر ژوند څومره ورانونی کې اغیزې کړې دي په راپور کې په افغانستان کې د بشري اقتصادي ناورین ناوړه اغیزو چې تر یو حده د بهرنیو هیوادونو د کړونو له کبله یادونه شوي او ویل شوي دي چې ټولې خواوې د افغانانو د اقتصادي او ټولنیزو د حقونو په نر آیت کې په مختلفو درجو مسؤلیت لري د راپور په مدني سیاسي اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د افغان خصو او انجونو بیساري شاتک ته غوتنیولې او ویلې دي چې په هیڅ یو هیواد کې لکه د افغانستان په څیر خزي او انجونی داسې په بیساره ډول د ژوند له عمومي صحنې نه ندي ترې تم شوي د بشري حقوقو د څار د سازمان په باور د راپور د افغان خصو او انجونو پر حقوقو پراخ سیستماتیک او هر اړخیز بریدونو اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو مندني او همدارنګ د پخوانی حکومت د چارواکو خبريالانو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د طالبانو سرغړاوي او همداراس په افغانستان کې ټول حقوقي سرغړاوي بیانوي تمد شو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د رواني میاشتې په پای کې د دې مندونو په اړه بحث وکړي د بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانان حق لري تر دې بهتره ژوند ولري چې له واقعي عدالت پرته کوم ازادي ورکړل شوی او نیمایي وګړي یعنی نجونې له زده کړو بې برخې دي له برټانیې خبرېدونکي ګارډین رسپانې بیا په ترکیه کې د افغان مهاجرینو وضعیت ته په کتنې لیکلي دي چې ممکن د تیر کال د اګست میاشتې نه چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلي دي شاوخوا 3000 افغانان له افغانستان څخه ترکیې ته په سختو لارو تللي وي د ګارډین په وینا ترکیې چارواکي د سوریې څخه د پناه غوښتونکو ورتګ ته ډیر اندېښمن وو او جدي پریکړه یې کړې وه چې افغانان به خپل هیواد ته نه پرېږدي او ان تر دې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې د ایران سره پر خپل پوله مافانی جوړې کړې وي. ورځپاڼه زیاتوي چې د 4 مترو په ژوروالي یو خندق یو سمټي دیوال چې اسغند سیم پرې تیر شوی، د کنټرول برجونه چې په امنیتي کمرو سنبال دي، او وسلوالې ګزمې هغه څه دي چې ترکی چارواکو د افغان پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره مخکې له مخکې چمتو کړي وو. خو ورځپاڼه وایي له دې سره هم ترکی چارواکو یو شمېر افغانانو ته د پناه غوښتنې موقتی پاڼې ورکړې دي.